شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې خپرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. تخنیکي چارې حمید رکین پر مخ وړي. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، په کندهار او ننګرهار کې مو د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅونه خبرو. دا به هم واورئ چې طالبان د دې پاڅونونو د مخنیوي لپاره څه کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزای وړاندې کوي.
طالب وسله والو په پکتیا ولایت کې د ملي پوځ درې عسکر وژلي. په لوګر کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسله وال طالبان وژل شوي، او په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې لږ تر لږه شپاړس تنه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. افغان چارواکي وایي طالب وسله والو نن په پکتیا ولایت کې د ملي پوځ درې عسکر له تختولو وروسته ووژل. د پکتیا د پولیسو د جنایي څیړنو امیر محمد زمان وایي د عسکر د احمد خیل ولسوالۍ ته روان ول چې وسله والو وتختول. د زمان په وینا د عسکر په رخصتۍ ول او د خپلو کورنیو لیدو ته روان ول. په رسمي ارقامو کې ښودل شوی چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ملي پوځ او پولیسو له اته سوه پنځوسو زیات عسکر وژل شوي دي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه تنه وسله وال طالبان وژل شوي. د لوګر د امنیت قومندان غلام سخي روغ لیونی ازادي راډیو ته ویلي افغان ځواکونو تېره شپه مرکز ته نږدې په جویاک سیمه کې عملیات کړي، دوه تنه وسله والې وژلي او یوه اندازه وسله یې هم نیولې ده. روغ لیونی وایي په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د لشکرګاه او کندهار ترمنځ د غزیدلي سړک په اوږدو کې نن یو درې سوه او درې ډوله بس چپه شو، شپږ تنه پکې مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د هلمند د والي ویان داود احمدي وایي دا بس نن سهار د نهه بجو په شاوخوا کې د موټر چلوونکي د بې پروایۍ له امله چپه شوی او موټر چلوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. احمدي وایي بس له کندهار نه هرات ته روان و چې لشکرګاه ته نږدې چپه شو. وسله والو طالبانو د کندهار د چارواکو هغه ادارات کړي چې وایي په ژړۍ ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد ولسي پاڅون کړی او له څلورو کلو څخه یې وسله وال طالبان ایستلي دي. پرون د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې ولایت د ژړۍ ولسوالۍ په څلورو کلو کې ولسي خلکو وروسته له هغې د وسله والو طالبانو په وړاندې په تش لاس پاڅون وکړ چې وسله والو په زوره ورڅخه ډوډۍ غوښتله او په کورونو کې شپې کولې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماس کې ویلي په سیمه کې د دوی په خلاف هیڅ ډول پاڅون نه دی شوی. پاکستانی چارواکي وایي د امریکا دریو بی پیلوټ الوتکو نن په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې لږ تر لږه شپاړس تنه مشکوک وسله والو وژل. استخباراتي چارواکو مشال راډیو ته ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي غرنیو سیمو مکۍ، ډنډه او دیری نشتر په کلو باندې حملې شوي دي. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د متحده ایالاتو ډیپلوماټ احضار کړی و. د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد اعتراض کړی و او دا ډول حملې غیر قانوني بللې وې. امریکایي چارواکي وایي دا حملې د امریکا ضد وسله والو د ځپلو لپاره مهمې دي. په دې حملو کې زیات شمېر القاعده، طالب وسله والو او نور اسلامي افراطیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ موسسې کې د ایران استازی وایي هیله مند دی چې د اتریش په مرکز ویانا کې له دې موسسې سره د تهران د خبرو په نویو پړاو کې چې نن پیل شو پرمختګ رامنځته شي. علي اصغر سلطانیه خبریالانو ته ویل موږ هیله من یو چې له دې خبرو څخه به مثبته نتیجه ترلاسه شي. دواړه اړخونه هڅه کوي چې خنډونه لرې کړي. د نړیوال اټومي انرژي موسسه شک لري چې ایران په پټه د اټومي وسلو د تولید پروګرام پر مخ وړي، خو اسلامي جمهوریت دا تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو پلاتون کې هرمان نکایرتس په خبرو کې له ګډون مخکې خبریالانو ته وویل مونږ نن دلته یو چې له ایران سره بحث وکړو او د پاته مسلو د حل لپاره یو تړون رامنځته کړو. البته مونږ به دغه راز له ایران څخه وغواړو چې د پارچین په تاسیساتو کې د پلاټینې لپاره زمونږ د غوښتنې او نورو غوښتنو په اړه څه نظر لري. دا به د نن ورځې پلان وي. لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره سره په فردا او تاسیساتو کې د یورانیمو د غني کولو نوي ماشینونه لګولي دي. ډیپلوماټانو دا هم ویلي چې ایران د پارچین تاسیسات پاکوي تر څو د اټومي وسلو نښې نښانې لرې کړي. په تېر جون میاشت کې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. د یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی له آذری چارواکو سره د خبرو په مقصد باکو ته رسېدلی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ویان المان عبدالعیف ازادي راډیو ته ویلي د آسیا او آرام سمندر په چارو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال به نن د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزیر المر محمد یاروف سره وګوري. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت وایند وای په خبرو کې بعد هغو دوو تنو آذری شاعرانو په اړه هم بحث وشي چې په تېرې مې میاشت کې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي ول. او د ناروې یوې محکمې اندرس بیرنګ برایفک چې تیر کال یې واویا کسان په ډله ییز ډول او بمی چاودنو کې وژلي ول په یو کال باندې محکوم کړ. د قاضیانو 15 کسیزې ډلې دغه راز رن حکم صادر کړ چې 3 کلن مجرم په دماغي لحاظ زندان ته برابر دی. په ناروې کې د قتل یا قتلونو لپاره 1 کال حد اعظمي سزا ده او د دې هیواد په قانون کې د عمري بند سزا نشته. که چیرې نوموړی ټولنې ته خطر وپېژندل شي نو د بند سزا یې ممکن اوږده شي. قانون پوهان وایي قاتل ممکن د ژوند تر پایه په زندان کې پاتې شي. برایف اعتراف کړی چې د جولای میاشت کې په اوسلو ښار کې په حکومتي ودانیو بمی حملې کړې وې او 9 تنه ځوان نارویژنیانې د اوړي په یو کمپ کې په ډزو وژلي ول. دا حمله له دوهم نړیوال جنګ وروسته په ناروې کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د اسدی راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د روانې خبری مجلې په دوام مو د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د خلکو له پاسونه خبرو.
لاسونه په خلکو ماتېده، خلک مړه کېده او ټول عزیزانو په دې باندې بده ومنله او موږ له دې نه ملاتړ وکړو. دا وویلې چې یاره موږ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاوره کې داسې ناوړه عمل وکړي.
د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې هم د طالبانو پر ضد د خلکو د پاسون خبر لرو او په دې اړه مو په ولسي جرګې کې د دې ولایت استازی خالد پښتون را شغولې.
زه رس فکر کوم چې دا حرکت باید مشخصا نور ولسوالۍ ته ولاړ شي په دې خاطر چې څلور اساسي دلیل لري.
د هلمند په مارجا ولسوالۍ کې بیا قومي مشرانو او دینی عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې سوله وکړي.
ته چې څوار لسم کال کې بیا مرکزی حکومت سره جوړې، ائتلافي حکومت جوړې، دا وسه ولې نو سره جوړې؟
له طالبانو سره مو د سولې پاړه د سعودي عربستان له تازه هڅو په تفصیل خبرو. نتایج شوی راپورت دغه هیواد ته د طالبانو د یو شمېر مشرانو د ورتګ خبر خپروي. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږمې بجو د ازادي راډیو روانې خبری مجلې اوریدلی شئ. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ خلک په دې ولسوالۍ کې او د کندهار چارواکي بیا په ژیړې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د خلکو د پاڅونونو خبر ورکوي. د حصارک ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو ظلم دوی اړه کړل چې پر ضد یې ولسي پاڅون وکړي او څو کلي یې د دوی له نفوذ څخه پاک کړي دي. تر دې پخوا د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ او د لغمان او ځینو نورو ولایتونو څخه راپورټونه خپاره شوي وو چې خلکو د طالبانو پر ضد پاڅونونه کړي دي، خو وسلوال طالبان بیا دغه پاڅونونه ولسي نه بولي او دا د سیمه ییزو پولیسو حرکت بولي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپورټ لري.
د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د وسلوال طالبان پر ضد راپورته سوي او له ډېرو کلو څخه یې ایستلي. د حصارک ولسوالۍ قومي مشران ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دې ولسوالۍ په دوو یا درو کلو کې وسلوال طالبان پاتې دي. د دې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران او ملکان وویل وسلوالو له بې وزلو ولسي خلکو په زور ډوډۍ غوښته، د دې په کورنو کې په زور ځای نیوي او خلک یې وهل ټکول چې خلک یې له عمله پاڅون ته اړ شوه. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ پاڅون کوونکي وایي چې د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ له پاڅون کوونکو څخه الهام اخیستی او خپل خلک به د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د دوی په خبره چې دا پاڅون یوازې ولسي خلکو پیل کړي چې نه حکومت او نه هم بل خو ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ د کندهار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د دې ولایت په ژړې ولسوالۍ کې خلکو د وسلوال طالبان پر ضد پاڅون کړي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې له دغو خلکو سره هر ډول همکاري ته تیار دي.
یو وخت طالبانو له شر څخه آزادي یا غیر ضد وسلوال مملکه کوي او خلک د دې دولت دولت هم عدد یا د دې ځواکونه هم عدد چې په هر وخت کې په هر زمان کې د دغو کسانو سره مرسته وکړي او هغوی د دغه وسلوالو طالبانو د ظلمونو او فعالیتونو څخه وساتي. دولت بیا له هغه هم که پاڅون وي کوي په ټولو سیمو کې ژمن دی چې ولسي خلک د چا کمت حساب د ساتي ولې په هغه کار کې چې چیرې هغه د دې پرښتنه کوي دولت جمهور رئیس شاهین واحد څنګه غوښتنه کوي چې موږ اورو چې د خلکو
څخه د راپور نو له مخې تر دې څو میاشتې په خوا د لمړي ځل لپاره د غزنی د اندړو ولسوالۍ خلکو هغه وخت وسلوال طالبانو پر ضد پاتون وکړ چې په دې سیمه کې طالبانو شونځک بند کړه. تر دې وروسته د غور، فاریا، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو له بیلابیل ولسوالۍ څخه د دغه ډول پاتونونو راپورونه ورکول سول. د سیاسي چارو ځینې پوهان به دغو پاتونونو راتلونکي ته اندېښنه ښیي چې ګواکې غیر مسؤول وسلوال به ځینې جوړ سي او افغانستان به له نورو ستونزو سره مخ کړي. وسلوال طالبانو ویلي چې دغه پاتونونه ولسي نه دي، بلکې د سیمه ییزو پولیسو حرکت دی چې بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت جوړ کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد پاتون کړی دی. همدارنګه د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد پاتون کړی دی. د ژړۍ ولسوالۍ د پاتون پوښتنه مې د افغانستان د ولسي جرګې له غړي خالد پښتون څخه وکړه چې دا خبره تاییدوي کنه. هغه وویل
بله، از مخکې دې کې چې د ژړۍ ولسوالۍ په حق له خبره وکم، فقط غواړم یو مسلې ته اشاره وکم چې دغه حرکت دوه کاله یا څه کم مخکې د روزګان په ولایت کې د ګیزاب ولسوالۍ کې واقع شول چې هلته اول ځل د پاره خلک د طالبان مقابل کې غورځنګ وکړي او وروسته د حکومت په کومک هغه ولسوالۍ ته نن ورځ پورې آزاد ده. چون هلته ژورنالیستانو وجود نه درلودی، میډیا وجود نه درلودی، دا خبر هیڅ چا نشر نه کړي. وروسته د غزنی په ولایت کې د اردوړو ولسوالۍ او دا دی اوس د کندهار په ولایت کې په ژړۍ ولسوالۍ کې داسې یو پیښه کیږي او تاسو ټول پیژنئ چې ژړۍ ولسوالۍ د 2003 کال نه په دې خوا مسلسل نارام ولسوالۍ ده او دا غو ولسوالۍ نه ډیر خلکو کوچ کړی دي. یو دلیل د کوچم د سختو جنگو پیښېدل او د طالبانو د سختو فشارو واردول و او بل اخره د دې داسې ملمیږي چې خلکو د داسې فشار په مقابل کې غورځنګ وکړي او د دې په مقابل کې ودرېدل. دا بالکل واقعیت
دی. بله، پښتون صاحب، تاسو دا هیله لري چې ممکن د کندهار په نورو ولسوالیو کې هم د طالبانو پر ضد پاتون پیل شي؟
البته یو خبره زه باید وکم چې مخکې د جړی نه په کندهار کې په مشخص ډول د ډنډ ولسوالۍ کې ځینې داسې واقعیات څرګند شوي وو. مثلا بعض خلک د طالبانو دخوا اختطاف شوي وو چې بیرته بیا مثلا د ډنډ ولسوالۍ 2500 نفر ورځي د پنجوایي ولسوالۍ کښې خپل سړی په زور خلاصوي او طالبانو ته د پای ټکی ږدي چې تاسو نور زموږ ولسوالۍ ته مه راځئ. د اوس مشخصا د ډنډ او دامان ولسوالۍ کښې همدغه حرکت شوی دی، البته په میډیا کې نشر شوی نه دی. زه داسې فکر کوم چې دا حرکت باید مشخصا نور ولسوالۍ ته ولاړ شي په دې خاطر چې څلور اساسي دلیل لري. یو خو د سختو جنگو په مقابل کې د طالبانو ضعف خلک ودې ته مجبوره کوي چې نور خلک د حکومت او د بنګلی جمعیت د کومکو څخه محروم دي او طالبان کوشش کوي چې بې ګناه خلک الته در نشان لاندې راولي. د بنګلی جمعیت په توسط سره ځکه د هغوی په کورو کې په زور ډوډۍ غواړي، په زور ځای غواړي او په زور خلک مجبور کوي و خپلو ملګرتیاو ته. بالاخره خلک دونه په تنګ راله پس شپږ اوه کاله بعد چې اوس نور خلک د دې توان او طاقت نه لري چې نور هم د طالبانو سره په همدغه شکل مخته ادامه ورکړي.
که چیرته دغه ستاسو وینا خلک راپاڅي او د طالبانو پر ضد پاڅون وکړي، نو طبیعي خبره ده لکه څرنګه چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې خلک راپاڅي تللي دي، دوی وسلې ترلاسه کړي دي او حتی وایي چې له آزاد بازار مرمۍ او وسلې اخلو. فکر نه کوي چې په افغانستان کې به د یو بل وسلوال ځواک لرامنځته کېدو سره یو ډول انارشي رامنځته شي؟
زما په عقیده په دې کار کې حکومت او بدني جامعه باید د دې قد څه کار واخلي او پرې نږدي چې د دوو خلکو ږغ بې ځایه ولاړ شي او سره جفت باید دا خلک په سیاسي او اجتماعي لحاظ سپورټ کړي. ځکه که دا خلکو سره کومک ونه کړی شي او دوی خپل سر ته پرېږدي، د یوې خوا زه فکر نه کوم دوی دونه توان ولري چې په بېلو بېلچه او یا په ډېر هغه اولیا سلاو باندې دوی وکولی شي د طالب په مقابل کې وجنګېږي. خو د بلې خوا څخه د خلکو اقتصادي توان هم دونه ضعیفه دی چې دوی نه شي کولی چې خپل ځان خپله تقویه کړي. فکر کوم حکومت باید په دې ساحه کښې د اربکیانو په توسط سره د خلکو څوځن تاسو پوهېږي چې نن سبا اربکیان د خپل محله سره ټاکل کېږي. فکر کوم د دې لپاره دا بهترین شرایط دي چې باید د جوړۍ او ځینې نورو ولسوالیو کښې چې خلک د دې غوښتنه کوي هلته باید اربکي ځواکونه تقویه شي چې خلکو ته روحي قوت ورکړي او هغوی وکولی شي چې طالبانو ته نور د دوی په زور خبرو او د دوی د جبر په نتیجه کښې چې دوی څخه ډوډۍ ځای او یا مسجد ته تګ غواړي د دوی په زور هغوی څخه یې ممانعت.
خالد پښتون په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو استازی، مننه.
تشکر.
راپور زمور. قضاوت ستاسو.
افغان چارواکي په غزنی کې د اندړ ولسوالۍ د پاڅون کوونکو د مشر د ټپي کېدو خبر ورکوي. فیضان الله فیضان نن په دغه ولایت کې له دوو ځانمرګو برید کوونکو سره په نښته کې ژوبل شو. زموږ همکار سید شاه سقیم په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي د غزنی پخوانی والی او دا محل په غزنی کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون قومندان فیضان الله فیضان نن له دوو ځانمرګو برید کوونکو سره په مخامخ نښته کې ټپي شوی خو روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. د چارواکي په خبره د لومړنیو معلوماتو په اساس دواړه ځانمرګي برید کوونکي په فیضان پس له جلال آباد راغلي او د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د فیضان په موټر ډزې کړې دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي چې له ځانمرګو سره په نښته کې فیضان په لاس او په خله کېدلی او اوس یې روغتیايي حالت ښه دی. دی وایي د پیښې په ځای کې د ملي اردو سرتېرو دواړه ځانمرګي برید کوونکي چې واسکټونه یې هم اغوستي وو ژوندي نیولي دي.
در داخل شهر غزنی در مسیر استقامت شورا
په غزنی ښار کې د کابل کندهار په لویه لاره یوه وسلواله ډله چې دوه تنه ځانمرګي هم پکې وو د فیضان په موټر یې وسلوال برید کړی دی چې وروسته د پیښې ځای ته څیرمه د ملي اردو ولاړو سرتېرو ورسره نښته کړې ده. په دغه نښته کې فیضان په لاس او پښه لګېدلی خو روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. په دې سربیره د ملي اردو سرتېرو دواړه ځانمرګي ژوندي نیولي دي چې ګومان کېږي یو یې پاکستانی دی. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شوي ولسي پاڅون یو تن قومندان حاجی هیبت شاه هم منی چې په وسلوال برید کې فیضان ژوبل شوی خو یې ټپونه یې سربېره دي. بلخوا بیا وسلوالو طالبانو په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دوی یو تن په عمر پاخه ملګري پر فیضان وسلوال برید کړی دی او مرګونه یې ټپي کړی دی. مجاهد ادعا کوي چې په برید کې د فیضان دوه تنه ساتونکي هم وژل شوي دي. وړمه ورځ هم وسلوالو طالبانو په اندړو ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون په جنګیالیو برید کړی وو چې په پایله کې یې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي وو.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د پاڅون کوونکو مشر ټپي شوی. افغان چارواکي د غزنی په څو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبر ورکوي. وروسته به په خبرونه کې په دې اړه واوري. خو اوس به له طالبانو سره د سولې او هغوی ته د سولې د وړاندیز په اړه واوري. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر د خلکو د مرستې غوښتنه وکړه. تفصیل له هلمند د الیاس دایی په رپورټ کې.
د مرجع ولسوالۍ مشرانو او سپینږیرو د خپلو خلکو او کلیوالو نغواړي د سولې خبرو ته هلمن ووسي او هغه وسلوال له جنګه تیر کړي چې د دوی په کلو او کوڅو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کوي او یا هم د سړکونو په منځ کې ماینونه ځای پر ځای کوي.
نو راسي چې موږ اعتماد سره وکړو. سلور سوه د مرجع مالی پولیس وړونو جوړ د معاش کړي د وزیر داخلیې او څورلس نیم سوه مالی پولیس جوړ سوه. دا اوس هم څورلس نیم سوه دا ولاړ دي. دا څه نه دي.
نور د دولت زموږ دغه غواړو. زموږ مکتبونه زموږ مدرسې راته پاله کړي.
په مرجع کې دغه پراخه غونډې ته سلګونه کسان په خپله خوښه راغلي وه. د مرجع دولتي مشرانو د خلکو ته وغوښتل چې نشي توکي کوکنار او چرس ونه کړي ځکه په سیمه کې د روان جنگ د دوام یوازینې لامل هم کوکنار دی. د مرجع ولسوال عبدالمطلب مجبور دا ومنله چې په مرجع کې امنیت د ټوپک په شپېلۍ نه بلکې د ولس په مرسته راغلی دی.
نن موږ اوس په یو داسې مرحله کې قرار لرو چې د مرجع د ولسوالۍ امنیت د یو کال را په دیخوا رسما د دولت او دغه ته د حساب د قواو څخه د زموږ ملي وسلوال پوسه انتقال سوی دی چې دا یو غټه لاسته راوړنه ده چې زموږ د وطن ځوانان په خپل را ولاړ سوی دي. خپل د وطن عزت او ناموس د ساتنې لپاره یې ملا تړلې ده او خپل سینه یې سپر کړې ده.
مرجع لشکرګاه په لویدیځ کې یوه ګڼمیشته سیمه ده. په مرجع کې د امنیت ټینګښ په موخه د سلګونو افغان او بهرنیو سرتیرو ککری ولغړې دي خو په دې سیمه کې هغه وخت امنیت ټینګ سو چې قومي مشرانو او په سیمه کې محلي پولیسو د ځان ساتنې هلې ځلې پیل کړې. د مرجع او تن قومي مشر علي شاه خان مظلومیر له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې سره یو ځای سي او د قومي مشرانو او ملکي خلکو له وژلو لاس واخلي. هغه وویل په دې وروستیو کې د وسلوالو په بریدونو کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله ولسي مشرانو او د ملکي خلکو لور ته اوښتې ده.
داسې پرځوله که زموږ هغه ورونه چې اوس د جګړې یوه برخه ده چې دلته نن راسره ناستي اوس
د یو 50 دقیقو د پاره وسله یجدو خبرې سره کوو. د دې ملت د وژلو پر سر پروژې ما اخه نورې دندې هم ډېرې دي که واکمني کوي دا هیڅ چیرې ممکنه نه ده. ته چې څوارلسم کال کې بیا مرکزي حکومت ورسره جوړه ائتلافي حکومت جوړه دا اوس یې ولې نه ورسره جوړه اوس ولې خبرې نه ورسره کوي چې نړیواله ټولنه د روانه ده ځي
په مرجی کې د سولې د ټینګښت او د نشي توکو د مخنیوي په اړه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نږدې درې کاله وړاندې دا سیمه د وسلوالو طالبانو تر ټولو غټ مرکز و چې د زرګونو افغان او بهرنیو سرتیرو په ځانګړو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لول کې وایستل سو.
د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې په سلګونو قومي مشرانو او دیني عالمانو پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته لاره هواره کړي. هاخوا ویل کېږي چې طالبانو د سولې نوې هڅه پیل کړې. په پاکستان کې خبریدونکي ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي سعودي عربستان چې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې برخې اخیستو ته علاقه نه درلوده پخوا اوس یې په غیر رسمي توګه د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړې ده. سعودي عربستان مخکې تر دې ویل تر هغو چې طالبان له القاعده شبکې سره تړلي وي دوی به دې خبرو ته زړه ښه نه کړي. اکسپرس ټریبیون د یو شمېر ډیپلوماتانو په حواله چې نمونه یې نه دي خپره کړي وایي د طالبانو ډېر اعتباري خلک او مشران په دې وروستیو کې د خبرو لپاره سعودي عربستان ته بلل شوي او یو شمېر نور به په نږدې راتلونکي کې ولاړ شي. فریده هوډ سیفي او په دې اړه نور جزئیات.
د تیلو غنی هیواد سعودي عربستان چې تر دې د مخې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رول لرلو ته چندان زړه نه ښکاوه په دې وروستیو کې له طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره په غیر رسمي توګه د سولې په اړه یو شمېر ناستو او خبرو اترو کې برخه اخیستې ده. د خبره پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپلې وی مقالې کې خبره کړې ده. افغان او عرب ډیپلوماټانو د ورځپاڼې ته دا تایید کړې ده چې سعودي د هغو طالبانو په شمول چې په قطر کې له متحد ایالاتو سره خبرې کړې دي ډیر شمیر طالب مشران عربستان ته بللي څو له هغوی څخه داسې طرحې ترلاسه کړي چې څنګه باید په مؤثره توګه د سولې پروسه مخته ولاړه شي. د طالبانو د پلاوي مشري په پېښور کې پخوانی افغان جنرال قنسول مولوي نجیب الله کوي او د حزب اسلامي د درې کسیز پلاوي مشري بیا ډاکټر غیرت بهیر کوي چې د حزب اسلامي د سیاسي چارو مسؤل دی. دوی په دې وروستیو کې د سعودي عربستان له چارواکو سره په غیر رسمي توګه د سولې خبرې کړې دي. اکسپرس ټریبیون لیکي دا خبره یو شمېر هغو ډیپلوماتانو ورته کړې چې د خپلو نمونو د نه خپرېدو غوښتنه یې کړې او د دې خبرو اترو په اړه ورته معلومات شته. د یادو ډیپلوماتانو په حواله د قطر په خبرو اترو کې د طالبانو یو لوړ رتبه مشر شهاب الدین دلاور او د مولوي جلال الدین حقانی ورور خالد حقانی هم تیره اونۍ د سعودي عربستان د حکومت په دستور د هیواد ته بلل شوي وو. د اکسپرس ټریبیون په حواله ده هم ویل شوی چې سعودي نورو طالب مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده. د طالبانو پوخانی چارواکي او د حقانی شبکې مشران به په نږدې ورځو کې د سولې د پروسې د چټکۍ لپاره وبولي. اکسپرس ټریبیون لیکي د طالبانو یو مشر هم دا ډول بلنې تایید کړې دي. د بلل شوو کسانو په لیست کې طیب آغا چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر نږدې اعتباري سړی دی او د په قطر کې هم د طالبانو د ډلې د خبرو اترو مشري کوله شامل دی. بل پکې نصر الدین حقانی د جلال الدین حقانی زوی او د هغه ورور سراج الدین حقانی دی. همداشان په لیست کې د طالبانو د واکمنۍ د وخت د سیاسي چارو پخانه مشر آغا جان معتصم شامل دی. یو بل ډیپلوماټ بیا اکسپرس ټریبیون ته ویلي پاکستان او افغانستان هم دې نتیجې ته رسیدلي چې سعودي دې ته وهڅوي چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي. د تیرې فبروري په لومړۍ کې چې افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له مشرانو سره په اسلام آباد کې وکتل دې خبرې ته ورسید چې په رسمي توګه د سولې په خبرو کې د سعودي د مرستې په لټه کې شي. دا خبره یو افغان چارواکي چې له افغان هیئت سره یې هغه وخت اسلام آباد ته سفر کړی و اکسپرس ټریبیون ته کړی ده. د تیر جولای په میاشت کې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی سعودي عربستان ته تللی و او د استخباراتو له مشر سره وکتل څو په دې توګه د سولې د پروسې په اړه اطمینان ترلاسه کړي. صلاح الدین ربانی همداشان د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره هم په جدي کې کتلی و. افغان او عرب ډیپلوماتان په دې مطمئن دي چې سعودي عربستان به د سولې په خبرو کې مهم رول ولوبولی شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په روانه خبری مجله کې مو مخکې دا راپور ترلو چې په غزنی کې د طالبانو پر ضد د اندړ ولسوالۍ د پاڅون کوونکو مشر فیضان الله فیضان ټپي شوی دی. دولتي چارواکي په همدې ولایت کې وایي تیره شپه د غزنی په ځینو ولسوالیو کې عملیات کړي دي چې په نتیجه کې یې 14 تنه وسلوال وژلي او نیولي دي. چارواکي وایي له وسلوالو سره مو زرګونه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم نیولي دي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ همکار سید شاه سقیمه په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي د جمعې په شپه د غزنی ولایت په دریو ولسوالیو قرباغ، اجرستان او اندړو کې افغان او بهرنیو سرتیرو عملیات کړي دي چې په پایله کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور یې ژوند نیولې دي. د چارواکو په خبره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې افغان سرتیرو ته د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي هم لاسته ورغلي دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي چې په ترسره شویو عملیاتو کې افغان او بهرنیو سرتیرو و تکوم مرگ جوبله نده اوخته. په قرباغ کې د بهرنیو او کورنیو سرتیرو لخوا ګډ عملیات شوي دي چې په پایله کې د کوچانو د ډلې 4 تنه جنگي قمندانان وژل شوي او 3 نور یې ژوبل شوي دي. دې ته ورته په اجرستان ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور یې ژوند نیول شوي دي. بلخوا به د اندړو ولسوالۍ په کنصف سیمه کې د ملي امنیت سرتیرو عملیات کړي دي چې په پایله کې 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیول شوي او درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې وړاندې ستاسو څوره رسیدلې اسمي سونه لولم. خو اوس په د ایران په اړه یو مطلب راوخلم. د ایران تر ټولو د ایران د اپوزیسیون پیاوړی مشر میر حسین موسوی د زړه د ناروغۍ له امله د تهران په یوه روغتون کې بستر شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه رپورټ لري چې فرا هیوادی اوروي.
د ایران د اپوزیسیون د ویپانو د راپورونو پر اساس د دې هیواد د تر ټولو لوی اپوزیسیون مشر میر حسین موسوی چې د 2011 میلادي کال فبروري میاشتې راهیسې په خپل کور کې نظر بند و، اوس د زړه د ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر دی. راپورونه د نامعلومو سرچینو له قوله لیکي چې ښاغلی موسوی د پنځشنبه په ورځ د تهران د زړه د ناروغۍ په څنګه کې بستر سو. د اپوزیسیون ویپانی د ایران زرغون ژغ لیکلی دی کله چې ښاغلی موسوی په روغتون کې بستر کړل سو، امنیتي ځواکونه روغتون ته ولاړل او په روغتون کې یې څارونکي کیمرې نصب کړې. د موسوی سلاکار او ویاند اردشیر ارجمن ازادي راډیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړ. ارجمان چې په پاریس کې اوسېږي د موسوی د خراب صحت پړه یې د ایران پرستر مذهبي مشر علي خامنه‌ای اچولې دي. دی وایي
موسوی وړاندې لدې چې په خپل کور کې تر نظارت لاندې ونیول سي روغ رمټو. که موسوی ته هر څه ورپېښ شي نو آیت الله خامنه‌ای به مستقیما مسؤول وي.
ویل کېږي چې د موسوی میرمنه زهرا رهنورد په روغتون کې له خپل خاوند سره ده. موسوی د هغه میرمنه او د اپوزیسیون یو بل مشر مهدی کروبي د 2011 میلادي کال فبروري راهیسې په خپل کور کې نظر بند کړل سول. دا وروسته له هغه چې هغوی د ایران له خلکو وغوښتل چې د عربو له قیام سره د ملاتړ لپاره د ایران لارو او کوڅو ته راووځي. پروسش کال په یو شمېر عربي هیوادونو کې په زرګونو عربان د خپل حکومتونو پر خلاف مظاهره پیل کړې. له هغه وخت راهیسې چې موسوی د هغه میرمنه او مهدی کروبي په خپل کور کې تر څارنې لاندې نیول سوي دي، د حکومت په حکم له د باندې نړۍ سره هیڅ ډول اړیکې نسي نیولی. په ډېرو لږو مواردو کې د هغوی د کورنۍ غړیو د امنیتي ځواکونو تر نظارت لاندې له دوی سره لیدلی دي. تېره اونۍ د موسوی ویاند او سلاکار ارجمند د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون څخه وغوښتل چې په تهران کې د ناپیلو هیوادونو د سرمشریز څخه استفاده وکړي او له ښاغلي موسوی د هغه د میرمنې رهنوارد او د یو بل اپوزیسیون له مشر کروبي سره وویني او په ایران کې د بشري حقونو د مداوم نقص په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
حامدی له نیمروز پر اساس ولې سمسکلی کې د برښنا له شرکت مو دا شکایت دی چې بلې د مصرف ډیر لیکلوي. خلم خان د لوګر ولایت د برکلی پرکله ولسوالي پراسولې سمسکلي کې د ګردیز او خوسترمن لارې ولې نه جوړی شي. حبیب الله طوفان کوچای د لوګر ولایت د بابوست کوچانو لکلي څخلي کې په لوګر کې څار د څارویو لپاره څړځایونه نشته هله د چغه مې وخړل شي. د سروبي د وزبین د ګړو چلکري د ازادي راډیو یو اوریدونکی لیکي په سروبي کې کوم برق دی نور سمو ته هم پکارېدای شي، خو که چیرته دولت پښتنه وکړي او کورونو ته میټرونه ولګوي څو برق کنټرول کړي. د ازادي راډیو روانه خبري مجله هم دلته سرته رسیږي. په بلې یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. په خیر راغلی خبرونه ته.
تشکر احمد شبر.